अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی نن د اتوار ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د ماسودن لس بجې افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې لس بجې شوې د ورځې 1 بجې شوې ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یبې ګنټې د خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
سلیم شوایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په سریلانکا کې په کلیساګانو او هوټلونو باندې د ایسټر په دستورو پر لپسې بمی چاودنې شوې دي چې تر 200 زیات کسان پکې وژل شوي او 300 تنه کې نو پکې ټپیان شوې دي حکومت د پیښې سم لاسي وروسته ګرځبندیز لګولې او ټولنیز رسنۍ تړلې
په سریلانکا کې په بمی چاودنو کې د برتانی هالند او امریکای وجل شوي کسان هم شامل دي د نړۍ یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په دغه بمی چاودنو باندې خبرګون خودلې او د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې
او په پاکستان کې د پښتون ملت پال سیاسي ګوندونو او غورځنګونو ائتلاف په حکومت غاک کړی چې بخوانې قبایلی سیمې کې د ترهګرۍ او بیا ودانۍ په نوم تر لاسه شویو نړیوالو مرستو تفصیل دی په ډاګه کړی
ګران اوردونکو او کتونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د سریلانکا د بمی چاودنو دیتا نړیوال خبرګون یا عکس العمل په پاکستان کې د 500 سزاګانو کې د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې د ډیرو سزاګانو بیرته واپس کول او یو شمیر نړیوال او سیمه ایز خبرونه او رپورټونه اوري موږ سره اوسئ
سم رازو تفصیلی رپورټونو ته نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ په ټوله نړۍ کې د عیسویانو د خوانه د ایسټر ورځ ولمانځل شوه چې دا د دوی د خوشحالۍ یو مذهبي ورځ ده په همدې حال کې د سریلانکا په بیلابیلو سیمو کې د شپږو بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 200 نه زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول نړیوالو رسنیو د اتوار په ورځ ویلي دا چاودنې د ایسټر د دستورو پر مهال د پدریو مسیحی عبادت خانو او دریو هوټلونو کې وشوي نور حال پرې له عدنان رشید نواوري
د سریلانکا پلازمینی کولمبو په بیلابیلو سیمو کې د اتا بمی چاودنو له امله 200 کسان وجل شوي او 1500 نه زیات نور جوړل شوي دي په زخمیانو کې د زیاتره حالات مرګونه دي او امکان دی چې دغه د مړو شمیره نور هم زیات شي دا چاودنې د اتوار په ورځ د ایسټر په دستورو په محل په درې مسیحي عبادت خانو او سلور هوټلونو کې شوې دي حکومت په هیواد کې د ځایي وخت ماښام شپږ بجو نه د نامعلومه وخت پورې کرفیو اعلان کړی او د سوشل میډیا په استعمال باندې عرضي بندیز هم لګولی دی حکومتي چارواکي وایي تر اوسه 9 کسان د دغه بریدونو په تړاو کې نیول شوي دي دغه چاودنې په کولمبو نیګامبو او د باټیکولا په کلیساو کې هغه مهال شوي چې خلک په عبادتونو کې بوخت وو د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرما سنگه په ټویټر دغه چاودنو غندنه کړې او دای یو خودنی ګام بلل دی هغه په ټول قام غږ کړ چې د مشکل په دې حالت کې خپل کې یو موټه پاتې شي او د چا په پروپاګندو غوږ ونه غروي مطبوعاتي رپورټونه وايي په مړو کې 15 غیر ملکی کسان هم وجل شوي د پاکستان بهرنو چارو وزارت په خلک کړي چې په دغه بریدونو کې سلور پاکستانیان چې درې پکې خزوي مړ شوي دي اي اف پی خبری ایجنسی د هسپتال لچرواکو د خلی لیکلي مړ شوو کسانو کې امریکایي او جرمني وګړي هم شامل دي او په زخمیانو کې جاپانی او برتانیي وګړي شته دي په سریلانکا کې دا چاودنې په داسې حال کې شوي چې په هیواد کې د کورونو جنگونو د ختمیدلو لس کاله پوره شو او هیواد کې د امن لس کاله پوره کېدلو د خوشحالو تیاری روان وي تر اوسه د دې پیښې پړه لا چا په غاړه نه راغستی البته AFP خبری ایجنسی داسې دستاویزات کتلی چې پکې د سریلانکا پولیس مشر پوجت جیسندرا لس ورځې وړاندې اعلی چارواکو ته استخباراتي خبرداری لیږلی و چې ځانمرګي بریدګر د هیواد مهمې کلیسا په نښه کولی شي. په دغه خبرداری کې غیر ملکی استخباراتي ادارې د خولې لیکل شوي چې نیشنل توحید جماعت داسې منصوبه جوړوي چې د هیواد مهمې کلیساو باندې ځانمرګي برید وکړي او په کولمبو کې د هندوستان های کمیشنر په نښه کړي. نیشنل توحید جماعت په سریلانکا کې اسلامي تندروه ګوند دی او تیر کال په دغه ګوند باندې د بودھ مت بوتانو د ورانولو تور لګیدلی و.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. په نړۍ کې یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په سریلانکا کې په کلیساو او په هوټلونو باندې د خونړو حملو غندنه کړې ده. د کاتولیک چرچونو مذهبي او روحاني مشر پوپ فرانسیس د ایسټر یو تہوار ته په ویټیکن کې د وینا په وخت په دغه پیښه کې د وجل شوو خلکو کورنو سره غم راځي خودلې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یو بیان کې ویلي دي چې هغه سریلانکا ریاست او د خلکو سره خپل غم شریکوي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې د دغه بریدونو غندنه کوي او ویلي دي چې په دې کې څلور پاکستانیان ژوبل شوي دي. د امریکې صدر، د برطانیې وزیر اعظم او د نړۍ یو شمیر مشرانو غبرګون تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر په دې رپور کې وړاندې کوي.
یو شمیر نړیوال مشرانو د سریلانکا په ګرجو او هوټلو باندې د بمی بریدونو لړۍ غندلې ده. د روسي رپورټونو تر مخه په دې بریدونو کې 200 څخه زیات کسان وژل شوي چې پکې یو شمیر د برتانیې، هالند او امریکې وګړي شامل دي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ په دې بریدونو عکس العمل کې په خپل ټویټر باندې لیکلي امریکا هر قسمه امداد ته تیار ده. صدر ویل د سریلانکا په ګرجو او هوټلو کې د ناوړه بریدونو په ترڅ کې د امریکا اولس د سریلانکا خلکو سره د زړه له کومې څخه غمجن دي او ورسره نږدې ولاړ دي. په ویټیکن ښار کې د ایسټر مذهبي تہوار مراسمو ته د خپل وینا کې پوپ فرانسیس په دې بریدونو خپل خفګان څرګند کړی. د نیوزیلند وزیر اعظم میرمن جیسیکا آرډن دا بریدونه بوګنوونکي بللي. هغې په دې اړه جاری خپل یو بیان کې ویلي نیوزیلند د ترهګرۍ هر شکل ردوي. زموږ د ترهګرۍ خلاف عزم د 15 مارچ زموږ په خاوره برید وروسته نور پوخ شوی. نیوزیلند د تندروي هر شکل ردوي او موږ د مذهب ازادۍ او ازادۍ سره په خپل مذهب باندې عمل کولو باندې یقین لرو. هغې ویل موږ له بعد د دې تشدد مخه نیولو لپاره د دې مخې ته ودرېدل وي. د پاکستان خارجه وزارت هم په سریلانکا کې شوې دا بریدونه غندلي. د خارجه وزارت ویان محمد فیصل په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان دولت او اولس د ایسټر په موقع دې بریدونو وروستو سریلانکا سره ولاړ دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د ایسټر تہوار په موقع سریلانکا کې شوې بریدونه غندلي او دای په انسانیت یو گزار بللې. په ټویټر خپل یو پیغام کې صدر اردوغان د سریلانکا بریدونو ښکار کسانو خپل خپلوانو سره د خواخوږي اظهار کړی. د روس صدر ولادمیر پوتین هم په دې موقع ویلي دا بریدونه ظالمانه او کرکجن دي. هغه د سریلانکا وزیر اعظم ته خپل یو پیغام کې ویلي د نړیوالې ترهګرې خلاف جنگ کې روس به د سریلانکا همیش کلک مرګري وي. د برطانیې وزیر اعظم میرمن تریسا مې دا بریدونه بوګنوونکي بللي. په ټویټر خپل یو پیغام کې میرمن مې ویل دا بریدونه سخت بوګنوونکي دي او زموږ ټولې همدردۍ د سریلانکا دولت او ولس سره دي. درې عرب خلیجی هیوادونو، بحرین، قطر او عرب اماراتو د خپل خپل خارجه وزارتونو له اړخه بیانونه جاری کړي چې پکې د دې بریدونو غندنه شوې. عرب امارات ویل نړیوال رورولې لا د ترهګرۍ خلاف یو ځای کېدل پکار دي. قطر وایي دوی ترهګري او تندروي په هر شکل کې همیش لرد کړي. بحرین وایي د ترهګرۍ په هیڅ یو مذهب او انساني اقدارو کې ځای نشته. یورپی مشرانو هم د سریلانکا بریدونو ته خپل عکس العمل ښودلې او دای غندلی. جرمن صدر فرانک والټر شتاین مایر په سریلانکا کې خپل سیال تلیکلی دی بریدونو حریان کړي او غمجن کړي او دا ډیر بوزدلانه بریدونه وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خراله په سریلانکا کې نننۍ خونړۍ بمی چاودنې چې پر کلیسا او عیسویانو باندې وشوې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وغندل شوې او هغه یو تروریستي عمل وګڼل شو. په همدې حال کې په پاکستان کې هم د مسیحي ورورولۍ پادریانو نن دغه بریدونه وغندل او د وژل شویو کسانو اروا ته یې دعاوې وکړې. بل پلو په پېښور کې د سنت جان کاتدرال په کلیسا کې نن د ایسټر ورځ په خوشحالۍ سره ولمانځل شوه. په دې حق لازم خبریال مدثر شاه یو رپورټ رالېږلې دی چې په ګډه یې سره وینو او اورو.
ګران اوریدونکو دغه رپورټ به مونږ تاسو ته لږه شبه کې وړاندې کوو. د ستکنیکي مسلې له کبله مونږ خبر نه کړل شو خو لږو شبو کې دغه رپورټ ته به مونږ ځو. مونږ سره دا رپورټ تیار دی تاسو وړاندې کوو.
د نوري دنیا په سیر د پاکستان مسیحاګان هم نن د ایسټر خوشالین مانځي او د پیښور سنت جانز کیتھیډرل کلیسا کې د بیګا د شپې او بیا سهار وختي راغونډ شوو او عبادت کولو. په دغه موقعه یو مسیحا ایلډر ګلفام سبق را ډیوتوای د اختر مونږ د هاغه خوشالۍ په مناسبت مانځو چې د دوی پیغمبر حضرت عیسی علی السلام د قبر نه پورته شوه او اسمان ته ختلی وو.
ایسټر چې د مونږ د قیامت المسیح مناو کو. دا قیامت المسیح مطلب دا دے چې دا قبر نه فتح اخستے دے. فتح یو انسان دے. دا یو مونږ دا پیغمبر عیسی علیہ السلام اخستے دے فتح قبر نه. امنګ دې خوشحالي کې نن دا ایسټر فیسټیوال مناو کوي لګي ډېر خوشاله سره.
زیاتې د دین وړاندې مونږ سلويخت ورځې روجي نیسو او دوه ورځې وړاندې مو ګډ فرایډي یا خجمه هون مانځلې ده. وای په دې موقع مونږ خپل کورونه او عبادت خانه خایسته کوو او اګوله مختلف رنگونه ورکو او بیا دوستانو او رشتہ دارانو ته تحفه کې ورکو. د غرض دا بل مسیحا میرمن مسرت وای په دې موقع مونږ کورونو کې خوندور خوراکونه پخېږي یو بل کرزو او ماس خوتن پوری خوشاله وی
هر مونږه پاسیو بس لګانه کو خپل عبادت خانه ته راځي او بیا رستو دا خوشالي خان نن کو خوشالي برس د مونږ ته بار اختر برس د کنا نو مونږه خپل رشتہ دارانو کورونو ته زی اغه مونږ ته راځي او خپل ډیفرنٹ قسم کانه مونږه پخو او بس داسي مونږه سلیبریشن کوو.
او کلیسا کې پادریانو د عبادت په وخت پاکستان او ټوله نړۍ کې د سولې او خوشحالۍ لپاره دعاګانې وغوښتې او شریلانکا کې په کلیساګانو ترهګر بریدونه وغندل. په دغه موقع د کلیسا د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته شیو او نه یوازې پولیسو بلکې د کلیسا منتظمینو هم د خلکو کلیسا ته د پریښودو په وخت تلاشي کوله. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د پانسې د سزا موندونکو قیدیانو په حق لا یو غیر حکومتي تنظیمونو په ریپورت کې ویل شوی دی چې د کال 2014 نه تر کال 2018 پورې 1500 تنان هغوی ته پانسې ورکړل شوي دي. دا تر اوسه پورې دا پانسې ورکړل شوي دي او د مرګ سزا موندونکو کې په هر 15 تنانو کې دوه قیدیانو ته غلطی سزاګانې ورکړل شوي دي. تفصیلي رپورټ پې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
پاکستان کې د پانسې سزا موندونکو قیدیانو په حق لا مخې ته راغلي رپورټ کې ویلي شوی چې کال 2014 نه تر اوسه پورې 1500 تنان تیزن دکړي شوی دي. خو رپورټ وایي چې د مرګ سزا موندونکو هر 500 تنانو کې دوه قیدیانو ته غلطې سزاګانې ورکړي شوی دي، یعنی هغه بې ګناه وو. دا شمار شمیرې اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم فاونډیشن فار فنډمنټل رائټس او نړیوال غیر دولتي تنظیم ریپریو انټرنیشنل په خپل شریک رپورټ کې وړاندې کړي دي. رپورټ پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه هر هفته اوسطن دو تنان تیزند کیږي. دا رپورت تر مخه هیواد کې د کال 2010 نه تر کال 2018 پورې د مرګ د سزاګانو د 80% مقدمو پریکړې سپریم کورټ کله دم ګرځولي او ماهرین وایي دومره لوی شمیره کې د سزاګان موتل کېدو او یا په بدلېدو د ځلي عدالتونو په کارکردګي هم پښتنې راولاړې کړې دي. د بشري حقوقو د سرکاري ادارې نېشنل کمیشن آن هیومن رائټس چیئرمین علي نواز چوهان ڈیو ریڈیو توائی خبر داوی چی ترسو دا قضا پا نظام کے اصلاحات نوی شوی نو باید چی دا مرگ پا سزا بندیز الگولی شی.
27 ایسے جرم ہیں جس میں سزائے موت ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 20 میں سزائے موت ہٹ جانی چاہیے، لیکن میں اس نظریے سے ہوں کہ سزائے موت یہاں پاکستان میں، کیونکہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بروکن ہے، فریکچرڈ ہے، تو سیف نہیں ہے لوگوں کو موت دینی سارے اوفنسز میں، لہٰذا ہم نے گورنمنٹ سے درخواست کی ہے.
ہغوائی پاکستان کی ویش داسی جرمون دی پکم چے دمرک سزاگانی ورکلی کیگی، خو منگوائیو باید چے پشل جرمونو کے دمرک سزاگانی ختم کلی شی. پاکستان کے دا انصاف او دا تفتیش نظام مات گوٹ دے، نو زکوائیو خلکو تا دا تیزندے سزا ورکول با یو محفوظ او خ عمل نوی. پا دا غا رپورٹ کے دا پاکستان دنن هم دا مرک دا سزا پا قانون پر لپس استعمال باندے پختن راولاڑی کلی شوی دی. وای دا پولیس لخوا ناقص تحقیقات، دا عدالتونو لخوا دا مقدمو پا اوریدو کی تاخیر او دا غلط و سزاگانو لکبل بیگونا وگڑی دا سخت تکلیف نتیری گی. خکار دیوی چی دو کال اولان دے پاکستان پا نڑے کی تر ټولو زیاد دا مرگ سزا ورکون کو 500 حیوادونو کی شامل وو او دا محل دا حیواد پا بندی خانو کی دا مرگ پا سزا تورن 15 قیدیان دا نظرسانے دا اپیلونو انتظار کوی. وطل قانون پوها خاغلی قاضی انور ڈیو ریڈیو توائی دا حیواد دا پلٹنو او دا انصاف نظام پر اختیار مات گٹ دے او دلتا اکثر خلق دا دروغ و گوایان ورکوی.
بعد آئی کورٹ کا مقصد دا سشوی دی کہ سزائے موت سیشن جج ہوئی کی آئی کورٹ ایکویس بیخی باری سزا دے باری کم شہادت دے دا شہادت اعتماد شادی ہونے دے اور دا سے بیاد کم دے سپریم کورٹ اکیلی دی سپریم کورٹ کم 85% نہ دیا تا پیو نہ منظور سوی دی کہ کم آئی کورٹ نہ کسا آئی کورٹ ہوئی کی ٹھیک دے آسا آئی ہوئی کنا
دوران سپریم کورٹ تا پتلون کو مقدموں کے ددرے سوا لس مقدموں جاج اغستلی شوی دے. پا دغا رپورٹ کی ویلی شوی چی دلاندینی عدالتون 88% مقدموں پریکڑے کلدم گرزولی شوی چی پکے زیادتر ملزمان یا خو بریکلی شوی دی او یا دا حقوی سزاگانی بدل کلی شوی دی. رپورٹ وائی پا دغا مودا کی ٹرائل کورٹس خواوشا 2800 تنانو تا دا مرگ سزاگانی ورکلی شوی چی دا کال پسر 300 تنان جوڑی گی. خو رپورٹ بیاوائی یوازی کال 2018 کی سپریم کورٹ دا مرگ دا سزا پا اپیلونو کی 3% سزاگانی پرزے ساتلی شوی وی او 99% سزاگانی کلدم گرزولی وی. دا فاؤنڈیشن فار فنڈامنٹل رائٹس پا دغا رپورٹ کی دا هم ویلی شوی چی سپریم کورٹ تا پراغل مقدمو کی 28% مقدمے دا سی وی چپا کی دو ملزمان نامزد کلی شوی وو او هغه کی یو کس بری کلی شوی وو او دویم تن تا هم د هغه ثبوتونو په بنیاد د مرګ سزا او رولی شوی وا. رپورت وای 80% مقدمو کی سپریم کورٹ د سزاګانو کلدم ګرځولو بنیاد هغه گوایان ګرځولی دي د کم په بنیاد چې لاندینی عدالتونو د مرګ سزاګانې او رولی وی، ولی چې د 30% گوایانو گواهی د وارداتو د موقع څخه د راټول کلی شوو شواهدو سره په ټکراو کې وی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. او بل رپورټ تاسو ته د کوټنې وړاندې کوو. هلته د بلوچستان بیلابیلو سیمو نه په زور بې درکه کړل شوو ترانو خپلوانو احتجاج کړی او د حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د دوی بې درکه کړل شوي تنان هغه دې راخوش کړل شي او عدالتونو ته دې هم وړاندې کړل شي. په بلوچستان کې د بې درکه کسانو د سازمان مشر وایي چې د دوی د صوبې نه په زرګونو خلک بې درکه کړل شوي دي او تور یې د ملک په استخباراتي ادارو باندې لګوي کوم چې دغه تورونو نه انکار کوي. نور حال په د کوټه نادر ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې د بيدرکه سو خلکو د سازمان په کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې 12 کلنی علي بلوچ ویل چې د دې اکا یاتر امتیازامات لیلی بيدرکه دي چې له سبب د دوی کورنۍ له سخت تشويش سره مخامخ ده.
مې او میرا خاندان گزشتہ 11 مہینے سے عذاب الہی سے دوچار ہے. میرا چاچو امتیاز احمد لیڑی کو 9 جون 2018 کو سریاب روڈ تاریخ اسکول کے سامنے سے ایف سی اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اس کو دن داڑے اٹھا کر لے گئے ہیں.
ز اوزمور پامیل لتی رویول سمیا سوزخه لدغه عذاب الهی سره مخامخ کیو. زما اکا امتیاز احمد لیڑی په 2013 کې د جون د میاشتې پر نمنټه باندې د سریاب سړک تاریخ سکول لمخ زخه د ملیشیا قواو او ساده درشیا غوستې و خلکو پرونه ورځ باندې پورته کړی. امتیاز احمد لیڑی خپل ماشومان له سکول زخه وړل.
عدالت عالیہ انسانی حقوق کے اداروں اور سیول سوسائٹی سے اپیل کرتی ہوں کہ امتیاز احمد لیڑی کو بحفاظت بازیابی کے لیے
دا پاکستان دستری محکمی او دا بشری حقوق له سازمانونو زخه موږ خواست کوو د امتیاز احمد لیڑی زر تر زره روغ رمټ پر خوش کېدو کې دي له موږ سره مرسته وکړي. په بلوچستان کې یو شمیر خلک بې درکه دي چې د دوی د راخوش کېدو لپاره له تیرو لسو کلو څخه د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن په نامه باندې دلته د مطبوعاتو کلب سره کیمپ پرانستل شوی دی. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن وایي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي خو بلوچستان حکومت بیا د بې درکه سو خلکو شمیره ډېره کمه بیانوي. درې کاله وړاندې د بلوچستان حکومت د کورونو چارو د وزارت له لورې ویل شوي وو چې تر 900 زیات بې درکه سو خلکو مړي هم ترلاسه شوي دي. حکومت دریز لري چې بې درکه سوي خلک د پنجاب ایالت د وګړو د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پایپ لاینونو او په بمی چاودنو کې ککړ دي. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن بیا ویي چې حکومت دې بې درکه سوي خلک و عدالتونو ته وړاندې کړي. د بشري حقوقو سازمانونو هم په وار وار باندې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تشدد د پیښو مخنیوي دی وکړي او بې درکه سوي خلک دې راخوش کړي. خو تر اوسه پورې دغه ستونزه لا نه ده ورسوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. ټویټر @voadiva.
او د خیبر پختونخوا صوبې د په قبایلي ضلع مومندو کې د صافي او تحصیل سلګونو کسانو نن د ناامنۍ او د هدفي وژنو پر وړاندې مظاهره وکړه او د چارواکو نه وغوښتل چې د هغو په سیمه کې د امن ټینګ کړي. هغوی د څو ساعتو دپاره د مومندو او باجوړو لار هم تړلې وه. په دې کې بیا ځایي چارواکو دوی ته دا یقین ورکړی دی چې د ټکي ته به پام وکړي او ورته یې وعده ورکړی دی چې سبا به د دوی د مشرانو سره خبرې وکړي. پام وکړي. په دې هکله د ارشد مومند رپورټ.
د مومند ضلع د تحصیل سپو په سلګونو خلکو سیمه کې د وسلوالو زیاتېدونکي بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او د مومندو باجوړ لاره یې تر 100 ساعتو پورې تړلې وه. احتجاج کوونکو ویناوه په سیمه کې نږدې ورځو کې د عامو خلکو په کورونو د لاسي بمونو اچولو او ډزې کولو پېښې زیاتې شوې دي. یو بل تند نوم نه خوړو په شرط ول د سیمه خلک کال 2013 یو لسم کې د ترهګرې د لاسه ډیر ځپل شوی کورونه پرخي ودانه ورانی شوی او عاملس هم پکې وجل شوی او دوی نه غواړي چې بیا یې سیمه د بدامنې په لور لاړ شي.
او موږ د ایروس تم د دې مقصد لپاره وو چې موږ بیا علاقې حالات بیا خرابول نه غواړو. موږ بیا ته بدامنې راوستل نه غواړو. دومره سخت سر تیر شوی چې موږ کورونه پاتې شوی دي. موږ په دلته غرونو اوښتي موږ کورونه چې واپس راغلي موږ چې کپرې نه دي ویلي موږ چې څادر نه دی وړی موږ چې بل شیان نه دی وړی چې راغلي کورونه موږ وار شوي دي. په ګوزرو باندې بازارونه موږ وار شوي دي او خلک هم مړ شوی دي. وکړې د مړي دا ټول تکلیفونه موږ تیر شوي.
احتجاج کوونکو تر 100 ساعتو پورې لاره تړلې وه او ځینې انتظامی سره خبرو تر وروسته احتجاج ختم کړو. د مومندو پولیسو مشر عبدالرشید وایي دوی مشرانو سره خبرې کړې او امنیت یقین دهانی ورکړې ده.
اگر دا کمپلینر مو راوخته دی چې راشه چې تاسو پراپر اف ای آر وکړو یا غي زما په خیال نن څه پروټیسټ کړو سبا مو ته مشران راوخته دي ان شاء الله سبا دای خبر وورو مشره مسله بیا
احتجاج کوونکو دی وته ویلي سبا 10 بجې انتظامیه سره بیا مذاکرات دي او که خبرې و نه منل شوي نو احتجاج تبا دوام ورکړي. تحصیل ساپی وړاندې هم د وسلوالو مضبوط مرکز پاتې شوی. وسلوالو به په عدالتونو کې فیصلې کولې او کلک واک یې په لاسو کې و. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه مهم لیکل شوي دي، د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د بشري حقوقو د امینستي انټرنیشنل تنظیم په ویب پاڼه د پښتون تحفظ مومنټ د قتل کړي شوی نامتو مرستیال د پروفیسر ارمان لونی د خور د ورانګا لونی یو تفصیل. نن د بشري حقوقو د امینستي انټرنیشنل تنظیم په ویب پاڼه د پښتون تحفظ مومنټ د قتل کړي شوی نامتو مرستیال د پروفیسر ارمان لونی د خور د ورانګا لونی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته زما ورور زموږ د حقوقو د پاره د هلو زلو کولو په ټس کې شهید کړی شو. ورانګا لونی چې خپل شهید رور پروفیسر ابراهیم ارمان لونی سره د خلکو د حقونو په مبارزه کې څنګ په څنګ روانه ده، د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د روان کال د فروری په 2 تاریخ ارمان لونی د پولیس د لاسه په سر د غزار خوړو وروستو ساه ورکړله. هغه د بلوچستان په لورالای ضلعه کې په پولیس باندې د ترهګرو د شوې یوې حملې خلاف د احتجاجي پرلت مشري کوله. ورانګا لیکي چې د دې واقعې عیني شاهدانو دې ته ویلي دي چې ارمان لونی او د ده دوستان په سړک روانو چې د پولیس یو ګاډی د دوی مخې ته ودرېدو او دوی یې رایسار کړل. د موقع د یو گواه وینا ده چې یو ستر پولیس افسر ارمان لونی ته په نوم آواز وکړ او خپلو ماتحتانو ته د ارمان لونی د والو او د ټکولو حکم وکړ. دوی ارمان لونی د خپلو ټوپکو په بټونو ووهلو، هغه په ځمکه راپرېوتو، بیا اسپتال ته یوړلی شو، خو ده په هسپتال کې سا ورکا. وړانګ لیکي چې د احتجاجي پرلت په ورځ هغه ما سره ډېرې خبرې کړې وې او دی راته ویلي وو چې د پښتنو د پیدایشي او د آئینی حقونو په جنگ کې موږ دواړو ته نقصان هم را رسېدی شي. وړانګ نور لیکي چې زه او ورور ارمان مې د پښتون تحفظ مومنټ غړي یو. زموږ دا تحریک اوس په ګرد پاکستان کې خور شوی دی. په شروع کې دا تحریک کراچۍ کې د یو ښایسته ځوان د نقیب الله مسید د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د قتلېدو خلاف راپورته شوی وو. وړانګ لوڼی د ایمنیسټي انټرنیشنل په ویبپاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکي چې زموږ د لومبۍ ورځې نه دا مطالبه ده چې په زور د خلکو اوچتولو او غایبولو، د ماورای عدالت، د خلکو د قتلولو او په چک پوسټونو په بیزتۍ سره د خلکو د تالاشو سلسله دې ختم کړی شي او زموږ په لارو کوڅو او پټو کې خښ کړی شوي بمونه او ماینونه دې صفا کړی شي. زموږ دا هم غوښتنه ده چې د وسلهدارو کسانو لخوا په موږ تشلاسو او بېګناه خلکو کیدونکې حملې دې بندې کړی شي. موږ خپلو علاقو کې د نورو زیاتو سکولونو او کالجونو او د دارو درملو د مرکزونو جوړولو مطالبې کوو. وړانګ لیکي موږ امن غواړو، خو زموږ په کړمو د غور کولو په ځای په موږ د غدارۍ تورونه پورې کولی شي او موږ د ملک دشمنان بللی شو. دوی زموږ آوازونه خاموشه کول غواړي. په دې ټول عمل کې که موږ گرفتار کړی شو نو یقینا چې خوش قسمته به یو، او که ډېر قسمتیان نه یو نو بیا غایب کړی شو، او که ډېر سپیری یو او د تپوس مسوک نه وي نو بیا مو قتل کوي. دوی موږ سره د تیرو څو میاشتو راسې دا ټول عمل جاري ساتلی دی. د پی ټی ایم یوه بله زنانه مرستیاله ګلالۍ اسماعیل اوچته کړی شوه او تر دیرشو ګینټو پورې غایبه وساتلی شوه. د هغې کورنۍ د لیونو په شان هغې پسې لټونو کو او په سرکاري دفترونو کې ورپسې ډېر خوار شول. وړانګ لوڼی د ایمنیسټي انټرنیشنل په ویبپاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د فروری په 15 تاریخ د بشري حقونو نور ډېر کارکنان ونیولی شول. د بشري حقونو یو بل مرستیال امار علی جان چې تعلیمي ماهر او تاریخ نویس دی، د لاهور نه گرفتار کړی شو. د به په 9 فروری د ارمان لوڼی د قتل خلاف کیدونکو احتجاج کې ګډون کولو. بل طرف ته د پی ټی ایم یوه نامتو زنانه مشره ثنا اعجاز باندې د ملک نه په بهر وتو بندیز لگولی شوی دی. وړانګ لیکي چې تیر کال په دی او د دې په شهید ورور ارمان باندې د پی ټی ایم په جلسو جلوسونو کې د شریکېدو په جرم کې د دروغ مقدمې جوړې کړې شوې دي. زموږ بل یو ملګری علمزیب خان د جنورۍ د 23 تاریخ نه د کراچۍ په جیل کې پروت دی. د ده جرم صرف دا دی چې د پښتنو باندې د کیدونکو ظلمونو او د هغوی د حقونو د وهنو ثبوتونه راغونډ کړي دي. وړانګ زیاته کړه چې د هغې د ورور د ارمان لوڼی د قتل اف آئی آر د 100 میاشتو د احتجاجونو وروسته اوس چرته درج کړی شوی دی. زموږ مطالبه ده چې ازادي او ادباري پلټنې دې وشي او قصوروارو ته دې عبرتناکه سزا ورکړی شي، خو تفتیش پولیس سره دی. هر کله چې زموږ دعوه هم په پولیس ته، نو زموږ د پولیس د خپل ځان په باره کې کیدونکي تفتیش باندې ادبار نشته. د نقیب الله مسید د قتل د ملزم د راو انوار آزاد ګرځېدل د دې هر څه ثبوت دی. وړانګې خپل مضمون کې د خپل شهید ورور پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی په حق لیکلی دی چې ارمان لوڼی خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امن قائمولو لپاره د هلو زلو کولو پوخ نیت کړی وو. د هغه دا عقیده وه چې سیاسي بیداری، حقونو لپاره هلې ځلې او د خلکو رښتونی جمهوریت لا منظم کول د مساواتو او د اولسي انصاف د حصول په لوري اکی یو لار ده. وړانګ لوڼی د ایمنیسټي انټرنیشنل په ویبپاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د دې ورور پروفیسر ابراهیم ارمان لوڼی د یو داسې پاکستان ارمان لرلو چې د پښتنو، بلوچو، سندیانو، سرایکیانو، پنجابیانو او د نورو کم شمیره فرقو یو صفا سوتره او جمهوری فیډریشن وي، او چې په دې کې د مذهب او د رای خیال د څرګندونې مکمله ازادي وي، او چې د عام وګړي ارمانونه پکې چقولی نشي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
په پاکستان کې د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو او تحریکونو ائتلاف په حکومت غا کړی چې د بهر نه یې د ترهګرۍ ځپلو قبایلو په نوم کومې مرستې چې ترلاسه کړي د هغې جزئیات باید په ډاګه کړي. په همدې حال کې جمهوري اتحاد په یو کانفرانس کې دا مطالبه هم وکړه چې ریاست دې د توندلارو او انتهایي پسندۍ په مقابل کې په قبایلي ضلعو کې پرېږنده ګامونه اوچت کړي. په دې هکله نور جزئیات له حمیدالله نه په دې رپورټ کې واوري.
د پښتونخوا جمهوری اتحاد د سوري لاندې د صوبې د ترقی پسندو او کمپرستو سیاسي جماعتونو په دې کانفرنس کې د شامل شو ضلعو دننه د ترهګرۍ او بدامنۍ د ختمون دپاره د ریاست نه د کوټلو ګامونو پورته کولو د غوښتنې سره سره دا هم وغوښتل شو چې په دې ضلعو کې د فوجي اپریشنونو نه اغیزمن د کورنو او آبادو سره مرستې وشي. او تر اوسه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دې قبایلي ضلعو سره د کومو بهراني امدادونو او مرستو اعلان نشي وو د هغې آډټ او حساب کتاب دی وشي. د قومي وطن پارټۍ صدر او د جمهوري اتحاد یو مشر آفتاب شیرپا وویل
د پولیس نظام عدالتی نظام هغه دے د نور ضلعو په شانت دے مکمل طور باندې فعال شي. اوس پورے دا لیوی او دا خاصه دار او انضمام اوشو او داغه سے قانونی حیثیت لا نشتا. هغه قانونی حیثیت هغه لا پکار دے چې یو قانونی حیثیت ورکړی شي چې هغه پسې مانو کې یو مؤثر کردار ادا کی. دغه سے دا لوکل باڈیز الیکشن هم ډیر ضروری دی چې هلته دې فوری طور باندې د دې صوبائی اسمبلی نه پس دا لوکل باڈیز الیکشن وشي او هلته د هغوی ته اختیارات ملو شي چې څنګه نورې ضلعو کې دي.
په دې کانفرنس کې په قبایلي ضلعو کې د بیا سرشمیرنې او په قبایلي ضلعو کې د گورنر د اختیاراتو د پوره ختمون، دې ضلعو کې د بینکونو انشورنس او د سرمایه لګونکو کمپنو جوړول او دلته د تجارتي زری او صنعتي قرضو ورکولو اسانتیا او غوښتنه هم وشوه. د جمهوري اتحاد یو مشر عبدالحامو شوای
نور قومونه چې کوم دین هغه ترقی کوي زمونږ اوسه پورې په دې پښتونخوا صوبه کې خاص کر د 1300 بیمارانو لپاره یو کټ دی په اسپیټال کې او دا 300 بیمارانو لپاره یو ډاکټر دی په اسپیټال کې. نو دغه شانتي د تعلیم مسله ده، دا شانتي د روزګار مسله ده، دا ټوله خونه چې کوم دی دا یې نړف کیږي. نو د دې غټ مین مقصد دا دی چې د پښتنو کوم مسایل دي، د پښتنو کوم تکلیفونه دي، کوم ستونزې دي چې دا ختم کړل شي او دا ټول سمرم چې کانفرنس ته سیکولر جماعتونه دي چې د یو پلیټ فارم نه دا جدوجہد شروع کړي.
په کانفرنس کې وینا کوونکو قبایلی ضلعو ته د موبایل سرویس د ورکولو، ځوانانو ته د بیسوده قرضو، د مقامی حکومتونو د پاره ټاکنو د سمدستی نکاح، د افغانستان سره د پولی دوان اړخته اوسیدونکو ته اپیزمنت رائټ، سیاسي انتیاي ورکولو او په هر قبایلی ضلع کې د انډستریل زون د قیام غوښتنه هم په کانفرنس کې وشوله. د کانفرنس په پای کې د ورکړو شو غوښتنو په پیرس کې په سرکاري نوکرو کې د قبایلی ضلعو د ځوانانو لپاره د ځانګړي برخې او په ځمکو کې د ځوانانو د ملکیت لپاره د یو ځانګړي کمیشن د جوړولو غوښتنه هم لیکل شوې وه. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران په سفر باندې تهران ته رسیدل دي. نوموړی په داسې حال باندې د تهران خپل اولنی سرکاري سفر کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د پولي په سر اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې دي. پاکستان خارجه وزارت تېره ورځ تور لګولې چې په بلوچستان کې په مکران کوستل های وے باندې چې کما ترهګر پیښه شوې و چې په کې 14 کسان وجلې شوي د هغې لپاره د ایران په خاوره باندې مرستې ورکړل شوې وي. نور حال په زمنګا همکار نصیر کاکړ په اسلام آباد کې د ریډیو خبريال الیاس خان نه پوښتله.
پاکستان وزیر اعظم د اعلی پلاوی سره د ایران په خپل لومړني سفر د وخت تهران ته رسیدونکو لري چرته چې د دوره چې کومه د خپل د ایران صدر حسن روحانی په بلنه کوي او دغه ته ځای مطبوعات دا وایي چې د اعلی ایرانی قیادت سره او د هغه کوم روحانی پېښوا د علی خامنائی دوی سره په جوړخیزو اړیکو باندې خبرې اترې کوي او دغه ته چې تم پاکستانی او ایرانی کاروباري ډلې دي دوی ته هم دوی سره ملاقاتونه دي او د وینا ذکر هم په میډیا کې راغلی دی. د دین اوړاندې وزیر اعظم په مختصر سفر باندې د ایران ښار مشهد ته هم تللی وو او هلته یې د امام رضا په دربار باندې حضري هم ورکړې ده او دغه رم چې کوم د دې سفر په حواله سره وویل کېږي نو د دې نه وړاندې هم دا په جنوري کې د دې سفر دی او خو بیا حالاتو له وجې نه دا وزن ډول شو او دا ذکر بیا په میډیا کې نو شوی خو اوس دغه سفر چې کوم دی نو دې ته دا ایران د رومبنې د عمران خان سفر دی کوم چې د خپل ګاونډي روا د ایران ته تللی دی.
او الیاس خان صاحب څومره مهم ګڼل کیږي دغه سفر په داسې حال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې ځینې هغه سرحدي تاوتریخوالی چې رامنځته شوی وو او بیا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر یو احتجاجي مراسله هم د ایران و ډیپلوماټانو ته ورکړې وه په دغه حال کې څومره مهم ته ګڼل کیږي دغه سفر؟
جی کاکر صاحب بالکل که دغه موږ وګورو د پاکستان او ایران ترمنځ چې کومې اړیکې دي نو هغه باید چې ډېرې ښې نه دي خو ډېرې خرابې هم نه دي او دغه چې کوم د سرحدي پولې امنیت په حواله سره د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تاوتریخوالی په اړیکو کې وخت په وخت باندې راځي خو بیا هم چې کوم دلته کې خاص کر سفارتکار چې کوم دی نو پرون چې کوم دغه خاص کر د ورمړه دغه پیښه شوې او هغه باندې پرون چې خارجه دفتر یو سخت مراسله د ایرانی سفارتخانه ته ورکړی دا او دغه نرسته به خارجه وزیر هم دغه پریس کانفرنس کړی او چې کوم دغه تراګر دی نو دا په ایرانی خوره باندې نشته دی او دوی دوی خلاف کې برابر ګامونه ایران پور تکړي او نن چې کوم د سفارتي ذرایع دی هغه هم دغه وینا کوي چې د وړخیزه اړیکو سره سره چې د ایجنډې روندې آیټم بوي نو هغه به د وزیر اعظم ایرانی اعلی قیادت سره چې کوم سرحدي پوله باندې دغه امنیت وضع ورځ په ورځ باندې خرابیږي ایران کله په پاکستان باندې تورونه لګوي چې هلته کې د دوی د طرف نه تراګر راشي او د دوی د امنیتي چارواکي اغوا کی او هغه ځای د پاکستان نه دوی برآمد کی ورته حواله کی دغه رنګ اوس دغه تورونه پاکستان په ایران باندې لګولې دي زیاتره چې کوم دلته ډیپلوماټیک سورسز دي دغه وی دغه وینا ده چې دا امنیتي چې کوم بارډر چې کوم د امنیت وضع ده په دې باندې به زیاتره کاروباری خبرونه علاوه دواړه مشران خبرې اترې کوي.
ډېر مننه الیاس خان صاحب او کور ودان د ځم پام ساتي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
په افغانستان کې د اساسي قانون یا د آئین لمخې د ولسمشر د کار موده د می میاشې پر 22مه یعنی پوره یوه میاشت وروسته پای ته رسیږي او د یو شمیر اندېښنې هم راوچتې کړې دي چې له 22مې د می نو وروسته به د ولسمشر غنی د کار مودې په اړه څه تصمیم ونیول شي. په دې کې ځایي رسنیو ځینې رپورټونه خپاره کړي دي چې غنی د افغانستان سري محکمې د ولسمشر غنی د کار موده د انتخاباتو تر پایه پورې غځولې ده او د پریکړې یو شمیر غبرګونونه هم راپارولې دي. حقمل روان په دې اړه یو رپورټ را لېږلی چې په ګډه یې سره اورو.
د افغانستان دی ولسمشری زوره اتلونکو ټولټاکنو یو شمیر نوماندان ویلی چې د افغانستان دی ولسمشر اشرف غنی کریم اموریت یو میاش وروسته پای تر سیګي او باید خپل دنده د یوې میاشتې لپاره کې دوه وروسته پرېږدي. افغان حکومت دی ولسمشری زو نوماندان دی همدې څرګندونو په خبرګون کې ویلی دی ملي والی حکومت کریم ده پر اتلونکو میاش کې پای ته رسیږي. د مرتضوی په وینا تر اتلونکو ولسمشری زو انتخاباتو ټاکنو تر اعلان پورې د ستري محکمې دی تفسیر لمخه ولسمشر خپل ماموریت ته دوام ورکولای شي. د جمهور رئیس ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی رسنۍ ته په خپل استول شوی پیغام کې دا خبره هم کړې چې د ملي والی حکومت 15 کلن کریم دی د بشپړې دولت لپاره لا هم شپږ میاشتې پاتې دي. په خبرو شوو رپورټونو کې د هیواد ستري محکمې په یوې پریکړه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کریم ماموریت تمدید کړی او د محکمې ویلي چې د خپل صلاحیت او تفسیر لمخې تر ټاکنو تر سره کېدو او د بل ولسمشر تر راتلو پورې ولسمشر غنی کولی شي چې خپل کاري ماموریت ته دوام ورکړي. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی نصرالله ستانکزي ډیوې ته وویل چې د راتلونکو انتخاباتو او راتلونکي ولسمشر پورې د ولسمشر اشرف غنی کریم دې تمدیدېدل قانوني اړخ نه لري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهور رئیس کار د جوزا په حواله کې پای ته رسېږي. یوازینی حالت کې چې انتخابات ځنډېدی شي هغه د اساسي قانون د 1 مالي د حکم په اساس په اضطراري حالت کې وي. زه فکر کوم چې د سترې محکمې دغه پرېکړه کاپي شوې ده. 1 کال د انتخابات د ځنډېدو په ارتباط د امریکنزي په وخت کې بری استناد کړی. هېڅ حقوقي بنسټ نه لري.
خو د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی عبدالرشید رین وایي د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون مطابق شوی او دلیل یې دا دی چې په هیواد کې د حالا او نورین د نه رامنځته کېدو په اړه ستره محکمه واک او صلاحیت لري چې دا ډول پریکړې وکړي.
چې د سترې محکمې فیصله د اساسي قانون د روحیې سره مطابق ده، ځکه په اساسي قانون کې هم د ملي شورا دوره او هم د ریاست جمهوري دوره د انتخابات وروسته د نوي شورا د پرانیستلو پورې ادامه پیدا کوي او د ریاست جمهوري دا هم د نوي رئیس جمهور تر تعلیف پورې ادامه پیدا کوي.
افغان چارواکو ویلي چې په 2014 کلونو کې هم د سترې محکمې د پریکړې او تفسیر له مخې پخوانی ولسمشر تر هغې خپله دنده مخته وړه تر څو چې د انتخاباتو په پایله کې بل نوی ولسمشر اعلان شو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د لسیزو راهیسې د جنګونو او د جګړو سره مخ افغانستان کې ډیر خلک د قالین او د غالۍ جوړولو د لارې خپل ځان دپاره او د خپل کورنۍ لپاره هغوی پیسې پیدا کوي او خپل ژوند په دې باندې تیروي. ډیر افغانان هم د دغه قالینونو او غالیو د لارې هغه څه په دې باندې لیکي چې څنګه دغه هیواد د جنګونو سره مخ شوی دی او په دې کې خپل احساسات دنیا ته هم وړاندې کوي. د وایس اف امریکا یو رپورټ په تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
افغانستان د لسیزو راهیسې جنگ او شخړې لیدلې دي، ځکه د مقامي قالین بافانو یا قالین وبدونکو لپاره دا یو رواج جوړ شوی دی چې خپلو قانونونو باندې د ټینکونو او الوتکو یا جازونو غوندې جنگي شیانو د جوړولو د لارې خپل جذبات څرګند کړي. دا محمد فرید دی، د په کابل کې د لاسي شیانو دکان لري.
ای خاطرات نمی دورانای جنگ به پیش به یاد میارن.
په قالینونو جوړ د وسلو د عکسونو موږ ته جنگ را یادوي. په افغانستان کې جګړه دوام لري او افغان ولس د دې حالاتو او د وسلو د لاسه ډیر ځپل شوی دی.
بدبختیار دیده
فرید هر میاشت لسونه تر د 15 پورې دا جنگي قانونونه خرڅوي. د دې قانونونو اخستون کې په هیواد کې د نیټو ځواکونه، په خارجي ملکونو کې افغانان یا د پوزي شیانو شوقین دي. خو فرید هیله مند دی چې ډېر ژر به د دې جنګي قانونونو په ځای د سولې قانونونه ولیدل شي.
اگر سول به ما در قالینای خود
که سول راغله نو موږ به خپل کالینونه له نوي ډیزاین سره جوړ کړو. موږ به د گرینیډونو پر ځای ګلونه جوړ کړو، د کلاشنکوپونو پر ځای به کلمونه جوړ کړو. موږ به د ټینکونو او د نورو وسلو پر ځای شنه غرونه جوړ کړو او د ژوند څخه به خوند واخلو، ځکه چې موږ د جګړې څخه ستړي سوي یو.
د فرید غونډې د نورو قالین بافانو لپاره جنگ او امن د هرې ورځې اهم موضوعات دي. د جنگي عکسونو د قالینونو د وبدولو په وخت دا کسان د تلپاتې امن خواهش لري او غواړي چې په جنگ ځپلي هیواد کې د سولې سرګندونه هم په مادي شیانو سره وکړي.
دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو او ٹیلی ویژن دے کسوم دو پاکستان په بلوچستان صوبہ کې پورستیو کې بارانونه شب دی، خو دې وړاندې دغه صوبہ د اوچکالی سره مخ شوې ده. بلوچستان کې د اوبو د ذخیره کولو کوم خاص نظام هم نشته. په ځینې وختونو کې دغلته سیلابونه نقصانونه وکړي، خو چې کله بارانونه نه وي نو بیا وچکالي ډېر نقصان ورسوي. یو رپورټ په د بلوچستان د دیر ریډیو خبریال حفیظ شیرانی تاسو وړاندې کوي.
او د غنه مخ کې خو یو بل رپورټ دی، هغه دا چې په چمن کې د په دې ورسوي کې ځینې ورښتونه وشو، سیلابونه وشو، او داسې ویل کېږي چې ځکه هم چاودلې دي. یو د ځمکې اوږد چاود په سیمه کې په قلعه عبدالله کې او نورو سیمو کې راپیدا شوی دی چې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. په دې کې بیا یو شمېر ماهرین چې د جیولوجي د څانګې ماهرین دي، هغوی وایي چې ښایي په چمن کې او یا په دغه د بلوچستان په دې سیمه کې بیا یو ځل ډېره مرګونی زلزله وشي، او کدا زلزله وشو نو بیا به په لزګونه زره یا لزره خلک ووژل شي. دوی دا خبرداری ورکوي چې دغه د مځکې چاودنه د مځکې لاندې د اوبو د کمی له امله رامنځته شوې ده، او هر کال به د مځکه نور هم پسې کته او ژوره ځي. په دې اړه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي یو رپورټ را لېږلی دی چې ساسو پام ورته راګرځو.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې اوسنی بارانونو سی یو طرف ته سیلابي اوبه راوړي او د خلکو کورونه، تجارتي مرکزونه او لوی لارو ته زیانونه ورواړول، خو بلې خوا ته دغه پرمځکه باندې د نوي نوي بدلونونو سبب هم جوړ شول. چې په دغه بدلونونو کې غټ بدلون د مځکې هغه چاود ده چې د زلا کلاودلا په کلیو هرمځي لومړان کلک کلی پرالیزي کې وسوه، چې د سیمې د خلکو له خولې تر 15-20 کیلومتر څخه هم زیاته اوږده ده، او په مخ کې راغلي کورونه، باغونه او سړکان هر څه برباد کو.
دا چړګ چې کوم روانه ده، دا د کلی در سره رسیدلې ده. زموږ وڅنګ ته تحصیل هرمځي دي، د ورنځي کلی کې هم قانونه کړی دی. دا غټه چری روانه ده، موږ ګرد شپه ورځ مثال په تکلیف په پریشانی کې یو. چې بل لاندې ګرد کلی دا دروز به سو داسې لکه د ماکیره قسم आवाज به پیدا کی، موږ به د کورو سبو وتلو.
پرمځکه د دغه بدلونونو په حق له د بلوچستان ایالت د پوهنتون د جیولوجي څانګې مشر ډاکټر دین محمد کاکړ وای چې دغه چاودي عکسونه د سپوږمکۍ څخه د متحده ایالتونو امریکې د ساینس پوهانو هم ترلاسه کړي دي چې وده ته رالېږلې دي. دغه د مځکې چاود مخکې د ګلستان پر نورک کلي سیګي او کلي او درمانځي او شمشوزي کې وسوه، چې هغه د سویل طرف ته و، خو اوس د قطب بین شمال طرف ته دغه د مځکې چاود وسوه چې علت د مځکې لاندې د اوبو سطح کښته لوېده دي. او پر روان وختونو کې به دغه چاودي نور هم په دغه سیمه کې اوسي.
هغه چې د دمځکی لاندې وبو مجدون ډیره راويسته، دغه په وجه باندې د دمځکا استایست لاندې روانه د کښینی، او هغه مشته د سټلایټ په ذریعہ باندې د معلومیږي چې 10 سنتیمتر د کال د اوارې مځکی چې د ډیستریکټ کل عبدالله د ګلستان سیګي لاجوار ابيبزي کولک هرمزي دا ټول علاقې چې دی اساس تکشنی 10 سنتیمتر د کال دا هم شته په دې سټلایټ کې معلومیږي، او په هغه وجه ځینې علاقې کرکسي وي دي، او ځینې علاقې چې دی چپاته دی هغه به پر روان وختو کې کرکېږي.
ډاکټر دین محمد کاکړ نور زیاته د کوژک د غره د چمن په خوا په لمن کې په 1920 سنه کې سوي زلزلې له امله هم ځکه پرې سوي وا سی د پرېسوي مزکی دغه چاو د 900 پټه جوړه ده چې دغه د غره په لمن کې جوړ د پخوانی کاريزي نظام د پاره ګټوره ده خو د چمن شار او شاخ واسیمو د پاره زیانمنه خبره ده ولې سی پر غره باندې کېدونکې د واور او بارانونو څخه د مزکی لاندې بو سته ته ګټه نه رسی او په چمن کې هم د زیات کې برمیو کښل لوجي د مزکی د بو سته لاندې روانه ده چې پر روان وخت کې په سیمه د غټو زلزلو امکان ښکار کوي
پر دې ځای باندې 6.7 سکیل زلزله یعنی شپږ خال اوه زلزله راغلې ده چې دغه ریلوی لاین یو میټر تقریبا ډسپلیس کوي او دلته هغه وخت چونکې آبادی کمه وي او د آبادی د کمۍ په وجه باندې ډېر کژلټیز شاید نه سوي خو د انګریزانو په رپورټس کې دا خبره کیږي چې د دې سټرکچر ته کم نقصانونه رسېدلي دي په هغه کې د شالباغ او دغه ټنل چې دی دې ته څه نقصانات ورسېدل خو اوس موجوده حالت دا دی چې دا زلزلې 120 کاله کیږي د دې دوباره د راتګ امکانات زیات دي او دلته چې کوم کلی پراته دي هغه ټول پر دا کچا کورونه دي او پر دا فالټ لاین باندې ډایرکټ پراته دي نو دغه کورونه ټول متاثر کیږي د دې زلزلې په وجه د راتلونکي زلزلې په وجه باندې لہذا موږ اسټیمیشن دا دی که خدای نه خواسته پر دا باندې یو زلزله راله نو کم از کم 10,000 کسان به په کې مري او 100,000 کسان چې د چمن شاوخوا په علاقو کې به بې کوره کیږي
خو تر دې ترڅنګ دغه اوسنی
در وایس اف امریکا ډی رادیو د او ساو سو مهغه د دی بلاند چې کوم رپورت مونږ تاسو ته ویلو چې په بلوچستان کې اوچکالی هم وي خو چې کله بارانونه وشي نو د هغې وروسته چونکې د اوبو د ذخیرې کوم خاص نظام نشته لري څه وخت پس بیرته اوچکالی راځي په بلوچستان کې. د دې رپورټ هم د بلوچستان د ډی رادیو خبریال حفیظ شیرانی راکوي.
د ماشومانو په میان کې د لاټیو په وسیله ولاړ کس د کلی پاینده خان اوسیدونکو 45 کلن عبدالفکور دی. د هر ورځې په څیر نن هم خپل کور ته د اوبو د وړلو لپاره سرکاري ټوبویل یا برمې ته راغلی دی.
زه په خپله تایم وینم چې مزور یم په سایکل کې اوبه راوړم او د درو په یو چیلې په هغې کې زه ساپې اوبه له بله ځای راوړم دا خالي د غسل او د کالو د مینځکې دپاره دي.
د کوټې شار په هر دومه کوڅه کې هم دغه حال وي. تاسو یې وینئ چې ماشومان سپینجری آن زنانې لا هم راوتلې دي او له دغه څه څخه نه یوازې خپلو کورو ته د دغو بوشکو په ذریعه اوبه وړي بلکې موږ یې وینو چې زنانو خپل د کور کالي راوړي کپڑے راوړي هم دلته په دغه کوڅه کې پر دې سړک باندې منځي صفاکوي والی چې د دوی په کورونو کې اوبه نسته
نسته په دې 15 کاله مو یو څاسکی نه دی لیدلی بس دا ژوند دی.
د واسا محکمې د ریپورت لمخه د کوټې شاریان په ورځ کې 50 لکه ګیلنه اوبو ته ضرورت لري خو د اوبو د کمی لکبله یوازې 10 لکه ګیلنه اوبه ورکول کیږي. د پبلک هیلت محکمې بلوچستان سینیر هایډروجیالوجیست عبدالله خان کاکړ وایي د اوبو د کمی ډیر لاملونه دي چې پکې پر نړیواله سطح د موسم بدلون کم بارانونه د اوبو د زیرمه کولو لپاره د زیرمو یا ډیمو نشتوالی او د اوبو زیات استعمال دی.
یو خدای موسمی حالات یعنی بارانونه کم کیږي د پخوا په نسبت باندې او بیا چې کم بارانونه وسی هغه بارانونه چې دي هغه دغه اوبه موږ نس زیرمه کولای زموږ اوبه هغه ضایع سي لاړ سي. یو وجه دا ده دویم وجه دا ده چې زموږ ډسچارج زیات دی.
د کاکړ په وینا په پټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې قانوني او په ناقانونه توګه په زرګونه برمې یا ټیوبویل زوحل سوي دي چې له امله یې د مځکې لشکمه دومره زیاته اوبه رایستل سوي دي چې اوس په ډیرو ځایونو کې مځکه چاودل سوي ده.
افیکټډ ایریا چې دی هغه کوټه ده او پلس شینې دي پلس کلاپولا ده پلس دې سره د مستونګ ایریا ده اوبر زیات چرواتی نه خو ګیپ پیدا سي اغه ګیپ د وځخه اغه ځکه چې د لکه ورچ وچ نړیږي د نه نه ونړیږي د نه چ ونړیږي نو سپیس پیدا سي اغه سپیس چې دی اغه خلا چې ده اغه بیا دغه دغه په صورت کې د جوائنټ په صورت کې د همځکه د چودلو په صورت کې مشتره معلومه
ده. د پبلک هیلپ انجینیرینګ محکمې مرستیال سي
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږه د یوې غنټې د خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام
او زه فواد لامین
ساسونه اجازه غواړو. د الله په نام.